يا مهارات اللود دي كم كسان و په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کرور و پیژندی. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندی چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درسره پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درسره پوښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درسره پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درسره پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نور چې تاسو اخیستې دي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلې دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه سئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږي. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږي، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږي.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د امویزت پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی؟ د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کرور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سي، او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چ نن هم د لوست اخر نه شی بور سره مل او سي، او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د وکمنې دو څخه مخکې د دوران په حق له، او د احمد شاه بابا د وکمنې دو څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمد شاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښه ده او د سولې له لارې مختلف نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. په ورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې، د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونه په سولې ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ له لارې چلند کوي په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلود، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه ډډه کول او وینو تویول نه خوشدل. د شو او نیکو اخلاق لامره دی چې د شاو ډیر شه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په مینس کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکي، او د احمد شاه بابا په نامه باندې
یادیدی.
بالاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه، تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایاتو کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپله واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو با نفوذ خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنې همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او با نفوذ خلک په دې مهال کې خفه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکاره او پټ لاسوهنی شروع سوې، کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود واک ته رسېدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود واک ته ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرېښود. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کېږي او د ړوند کېږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کېږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسېږي او د دې سره شاهزاده محمود واک ته رسېږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکلګرو اصلي سیال بلل کېده. په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لاره اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بله اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ د شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود د ځواکونو لخوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړي د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه ورسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او ورسته د واکمنۍ سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د شکلګرو اصلي سیالو، یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځ یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست به د نفاق واچو حکومت وکړ په نامو چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مېز نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي حکومت سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځ یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي نو په لار کې د زینو کسانو له خوانی ولکیږي، هغه ړون کیږي او بیا ورسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنی پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخیل دی چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا ورسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمنځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغه په وړاندې مقاومت کوي د هغه سره جنگیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د ماتې سره مخامخ کیږي چې بیا ورسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي. نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نو ځینې کله چې دوی په کابل په بالا حصار که محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي. چې دا د شاه محمود ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنې کله چې د ماته ومنل او دی محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولی. نو دلته د ده واکمني ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې دی کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، دی راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسي او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په هکله باندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسې د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسې درانه حضور ته حاضریږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق لده د کوشتوالي څخه تر باسته. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6 لمنیټه باندې د رب الاول د 12 سمنیټه سره سمون لري زیږیدلې دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو، او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی اسعد په قبیله کې د بیبي حلیمه سادې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپږ کارلن سونو مورې بیبي امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته. او کله چې د اتو کالو سو بیا یې نیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې وفات شو. او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابوطالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونو څخه ډیر ګران وو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ. او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بهیره نومیدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایم څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیر هڅه وکړه، او دا هغه څخه وښتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجه رضی الله عنها چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه او د ډیره ګټې سره به ورته مکې ته راغلی. کله چې قافله مکې ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بیبي خدیجه رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکې ته ورسېدل بیرته، دغه غلام حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شوف ځایلو کیسه وکړه. او د هغه څخه وروسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي او زموږ نبی هم دغه بلنه مني، چې په دې محل کې یا په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم 25 کلن او بی بی خدیجه رضی الله عنها 30 کلن و، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توبه پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر باسته پورې کار او د مکې څخه بهر سفرونه یې هم د هغه څخه د باسته څخه مخکې کار او د مکې څخه بهر سفرونه یې پلند توګه دا چې تر هغه وخت پورې د پیغمبر باندې مبعوث کیږي، د المر په شان دغه ټول پیښې روښانه دي. رازو د باسات څخه تر هجرت پورې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هجرت پیلوي، تر هغه وخت پورې یعنی د هغه وخت څخه چې مبعوث کیږي په پیغمبري پورې، بیا تر هغه وخت پورې چې د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د باسات څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او تقدیر پر پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم هر کال الته یو میاشت روانه او د نړۍ د پیدایشت هم درنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې میاشت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به د ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل، هلته به د دغه نړۍ په پیدایشت او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې د عادت د درلودي او د عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم 30 کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته راوړه، په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوختو، یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولوله پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته ز په خپل غیش کې ونیولم او سخت زور راکې، یعنی ډیر سخت یو شی کاجل په غیش کې، تر هغه حد پورې چې ما خپل ورتیا د لاسه ورکړه او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درې مور سره بیا هم ډیر زور راکې او د زور راکول څخه ورسته بیا فرشته ویل چې اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من العلق اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریفې وتلاوات کې او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسان یې د کلکې شوی ویني د ټوټې څخه پیدا کړ، ول ول چې ستاره ډیر مهربان او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. څو خورسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ترڅنګ ازري حضرت علي کرم الله وجهه او په شزه کې هم بيبي خديجه رضی الله عنه د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان سول. د وخت په تیرې دوسره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف سول. حبشه ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت ارقم رضی الله عنه کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و، یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټه اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده، دغه کار درې کاله دوام وکړ چې د دې وخت د تیرې دوه سخه ورسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د صفه بغونډي کې د اسلام دعوت ښکاره کړ او په ښکاره ډول سره خلک اسلام ته رابلل، چې دغه پیښه سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیرې ډیر زیات سونو، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشه ته چې پچای نجاشی نومیدا او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو، دغه شرط هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي. د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستانو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشه ته هجرت وکړ او کله چې مشتکین د دغه هجرت څخه خبر سر خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کی چې په پیله کې بیا د نبوت پښپژم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشه ته ولاړل د مکه کفار هم چې څنګه خبر سر چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دی یعنی دغه حبشه پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشه ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځیرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل یو شمېر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند د لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضا هم ورته تنګ سوله د بواسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګ ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانه او ملاتړ څخه و هغه وفات سول چې دغه دوا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډېر اغیزه وکړه چې دغه کال کې دغه کال د عام الحزن په نامه ونموي بیا هم دغه دتناکو پیښو ونه کړای سوی چې د دعوت د رسالت د فرضې د سرته رسول څخه د سرته رسول په وړاندې یو کوچنی خند راوګرځي د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خلکو د دعوت په مخه او هدف باندې د رسالت د ندې سره کول لپاره د طائف شرط چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ونه مانه بلکې د خپل زمونه ته هم د دند ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر وزیر وی او هغه د شهر څخه وبسي رازیدا عقبې تړونونه یا بیعت چې دلته دوا تړونونه سوي اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه د خلکو څخه مایه سوسو د طائف شهر ته ولاړی او د بنی ثقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغه دعوت ونه منه او تر دې حد چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبره باندې وشتنه په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفه قبایل اسلام ته دعوت اول او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږتنو یسربی خزرجان سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یوځای کې سره راټول سول او د هغه سره ویل د اسلام ته راو بلل د قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او د غش پژوتنه هم اسلامو منی دا وده وکړه چې وکړ ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځین موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دي په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نشری کو غلا او ټول ناوړه عمل نه تر سره کو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دا غدول ستر سره مدینه ته ولاړ سي خلک اسلام ته راو بړلی چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي دویم تړونی داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا درو اویاتنه نارینه دوه شسی د دریم ځل لپاره په قبه کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ولیدل او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو د بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي چې دغه تړون بیا د قبی د دویم تړون په نامه باندې نومول سو دی په دغه تړون کې پریکړه وسو چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپل اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې جنت غواړو او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ د بره دبروا چې هغه کې شوتل سو رسول پسې هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه الله سره بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یسرب په لور باندې ولاړل د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکین د خوا کرابل سوی وو چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې کله د غوښتل د کور څخه د باندې ولاړ سي په دغه شپه علی رغد تعالی هو ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بيدس او په دې ډول سره کفار د دغه کار څخه غافل سينو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي دری ورځې او دریش په حالت تیروي سره لدی چې کفار د غار ترخلی پوری هم ورسیدل خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفار د شهر څخه وساتل او په څلورمه ورځ بیا دواړه د اسره په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځ او شپه ورسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قبات چې هغه د اسره په دوه ملي کې پروت ورسیدل او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کې شو دل سو بیا یسرب ته وخوځیدل. نو درنه زده کوم کو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامړ به موږ ګرځیدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر څو کې درس پوره تاسو ټول پالي او مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00 420 212 240 0